دا مشال اړډیو د ستړي مشه وخت په خبر کې د ماخام 15 بجې دي. دا مشال اړډیو د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او شاین بنيري درته هر خلې وای. په روان خبري غړې کې نو د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری او ځنګړي رپورټونه هم راوړي دي. خلمړې وار ورکو شاین بنيري ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
شهرون بیره دی وخت من خبرونه په افغانستان کې طالبان حکومت د مشال ازادي او امریکا غږ رادیوګانو د خبرونو ترانسمیټرونه تړلې دي. د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي چې ترګرې په پیښو کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی خو دا به د کنټرول څخه بهر نشي. او امریکایي پوځ وایي یغیانو د شام په جنوب کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي وژلي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې طالبان حکومت د مشال ازادي او امریکا غږ رادیوګانو د خبرونو ترانسمیټرونه تړلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشریاتو رئیس عبدالحق حماد نن په ټویټر په بیان کې دعوه کړې چې د خبریالۍ اصولو نه مراتولو په سر یې د افغانستان په 14 خارونو کې پر اف ام د ازادي رادیو د خبرونو ترانسمیټر تړلې دي. د طالبان حکومت له دې پرته نور هیڅ تفصیل نه دی ورکړی او دای هم نه دی ویلي چې په کوم خبر یا راپور کې ازادي رادیو د خبریالۍ اصول له پامه غورځولې دي. د طالبان حکومت د ازادي رادیو ترڅنګ د منځنو سپو هغه ترانسمیټر هم بند کړی دی چې د مشال لیډو پروګرامونه ورڅخه نشر کیږي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې وسلوالو ورته نیغ په نیغه دړه کې ورکړی دي. نوموړي په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې ټوله صوبه د بدمنۍ په لمن کې ده او صوبایي حکومت ننداره کوي. نوموړي زیاته کړه چې د صوبایي حکومت بیان په خپله وایي چې د طالبانو ملګري دي نو بل چا له با ستحفظ ورکي.
بسنګ یو سړی دا توقع کوي چې کوم ترجمانی کینولې دا څوک ته واضح دغه په ډاګه دا خبره کوي چې ما په تغه کال کې جهاد کړی دی او داسې قسم له پچمو دي پښتنو پورې کوي. بلکې زه دا ویلی شم چې د زخمی پښتنو په زخمونو باندې مالګې جوړوي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علی صاحب د وسلوالو لخوا سردار حسین بابک ته د دړکو خبر ناسم بللې او ویلي دي چې عوامي نېشنل ګوند د هر څه په میډیا کې د پاتې کېدو لپاره کوي. نوموړي بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په دغه اړه د نور څه ویلو نه ډډه وکړه خو له بابک یې وغوښتل چې که دړکې ورته ورکړل شوي دي نو ثبوت ته وړاندې کړي. د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د ترګرې په پیښو کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی خو دا به د کنټرول څخه بهر نشي. نوموړي نن په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې باید داسې لاره خپله کړل شي چې وسلوال بیا سر راپورته نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان په کوټه کې د تیرې ورځې د ځانمرګي برید ذمواري منلې ده. رانا ثناءالله وویل چې تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه سیمه ییز امنیت ته خطر دی او باید د افغانستان لپاره هم د اندېښنې لامل شي. ثناءالله په دې هم خواشینی څرګنده کړه چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ شوی وروستۍ امنیتي غونډه کې ګډون نه دی کړی. بلخوا د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د امنیت په موضوع د پارلمان د شریکې غونډې غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت د وضع خرابېدو باوجود حکومت له ولسه تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو جزئیات پټ ساتلي دي. او امریکایي فوج وایي چې یغیانو د شام په جنوب کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي وجلې دی. هغه ډلې پرون په یو بیان کې په نښته کې د خپل مشر وجنه تایید کړه خو دی نه دی ویلي چې هغه کله وجل شو. البته د امریکا د فوج مرکزي قومندانۍ بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې قریشي د آزادې سوریا یا شام پوز په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې په درعا ولایت کې په عملیاتو کې وجلې وو. واشنگتن هغه ډله د شام د حکومت له مخالفینو څخه ګڼي. مرکزي قومندانۍ په بیان کې زیاته کړې چې د داعش د مشر مړینه د هغه ډلې لپاره یو بل ګزار دی. ابوالحسن الهاشمي القریشي سکل په فروری کې په عدلی ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ابو ابراهیم قریشي تر وژنې وروسته د داعش مشر ټاکل شوی و. تر دې مخکې په 2019 کال کې د داعش لومړی مشر ابو بکر البغدادي هم په شام کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه بل مشال اړې واردل چې شاین بنيري درته وړاندې کړل. کچر را سره روانه کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باور.
پا
په اورغزو کې د سکرو په کان کې په چاودنه کې نه مزدوران وژل شوی دي. په داسې حال کې چې تیرې کې طالبان پاکستان د حملو بیا پیلولو اعلان کړی، آیا اسلام آباد به له هغې ډلې سره مذاکرات وکړي او کنه پر ضد به عملیات کوي؟ شنون کې په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. نن د ایچ آئی وی او ایډز په اړه د آگاهی او د ناروغۍ مخنیوي نړیواله ورځ ده. روغتیا پالان وایي په ایچ آئی وی اخته کسان باید پر وخت خپله درملنه پیل کړي.
وینی لګولو په پروسس کې پکار ده چې هغه وینه د ایچ آئی وی سپاکه وینه وي چې په یو سرنج باندې وار وار
پاپی خبر کی په نشو روغدو کسانو لپاره د لوبو میله جوړ شوی و. د لوبو یو منتظم وای
دا ټول کسانې دغه پلونو نه روچت په ریبلیټیشن سنټر ته واستول. دغه دلته کې ریبلیټیشن شو چې کوم ځای کې مونږ ته دا ډرګ اډیکټ ښکاري دا به مونږ دغه سره روچتو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لوی تاسو غوږی د نن ورځې اخري خبري غړې ده. تاسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم، خو یو وړوک شند مالو او د میرستو بیا رپورټونو په لور.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو سپو 2001 10 11 1500 15 515 او 1800 کیلو هرتز واوري.
د اورغزو د سکرو په یو کان کې د ګیس جمع کېدو له وجې چاودنه شوې چې پکې نه کارکونکي وژل شوي او څلور ژوبل دي. پولیس وایي پیښه پرون د ډولې سیمې په یو کان کې شوې او ژوبل کسان د کوارټ روغتون ته لېږدول شوي دي. د کان کیندونکو ټولنه وایي په 2022 کال کې په قانون کې په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا اویا کارکونکي وژل شوي دي. تفصیل ممداز بنگش راکوي.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع اورغزو کې د کویلی کان کې 14 شوي یا د پیخه کې نه کان کې نون کې مړه او څلور جوبل شوي. جوبل کسان د کوهات روختون ته لګدل شوي. پولیسو تر مخه پیخه د نومبر په 10 د کوزا اورغزو په ډولې سیمه کې رمخه ته شوي. د ځای پولیسو مشر محمد نذیر ټلیفون د لارې مشاري دوی ته ویلي 14 په کان کې ګیس د کېدو لوجه شوي. نو موري تر مخه د پیخه نورسته مرستندوی ډلې په موقع ورسېدي او د کان کې دون کو مړی رو وستل. سلور کان کی دن کی پجوبل حالت کی دکان نہ ر بہار کلل. سرفراز خان چې دکان کی دن کو د اتحادی پریس سیکرټر هم دی. مشار ریډیو ته د یاد پیخه په اړه دارنګ معلومات را کړ.
دا واقع دا سه محل لغلا چې مزدوران ماین ته کوشي او د مزدوران چې کوم دنه د خپل اجرت یا د مزدوري د پاره چې کومه طریقې کاری تقریبا د خپل پیماش کو چې دیو سنټر ته لاړه او سنټر چې دی هغه تقریبا 400 فوټه د غزه د مزدورانو په مطابق مخه ته په یمن کې پکې 66 لتلې چې دیو هغه ته کړه داخل شو نو په دغه ماین کې یو دم ګیس راخلا شو.
د پیخې په اړه د کان کیدونکو اتحادی مشر علي باش خان بیگا نه وخت مشاري ډو ته ویلي چې کان کیدونکو لپاره د اړوند چرواکو غمونه د نش برابر دي. باید چې اړوند چرواکي دی په بیړندي توګه کان کیدونکو د ژغورنې لپاره غمونه پورته کړي او کچر ته هم ناقانوني قانونوي نو په سمدستي توګه دی وتړل شي.
زمونږ د حکومت نه په دې موجوده واقعیا سره غټه غونډه غوښتنه شې. دا هغه دادا چې په کار دا چې حکومت غیر قانوني ماين بند کړي. په ماين کې دننه د سیفټي تنظیم وشي او د زهريلا ګیس د معلومولو لپاره جدید ټکنالوژي چې دا هغه خپل شي او دا هغه په ذریعہ باندې د ماينونو معاینه کیږي او چې کوم غیر قانوني ماينونه هغه بند کړي شي.
په دې اړه مو چیف انسپکټر کول ماينینګ فضل رازق سره خبرې کولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو. ولې د نومبر په 28 دوی مشاري جوړ ته ویلي ول چې د هغو قانونو مالکانو پر ضد به کاروي کوي چې مزدورانو یا کان کیدونکو د ژغورنې ته بیر نخپلوی. د کان کیدونکو اتحادیې تر مخه کال 2022 کې د کویلې په قانون کې په بیلابیل پیښو کې شاوخوا اویا کان کیدونکو مړه شوي او ډیر پکې ژوبل شوي هم دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پولیس وای د نومبر پر روسي ورځو کې په کراچۍ کې تر یو سل شل زیات افغانان نیولې دي. د پولیسو یو چارواکي فیصل بشیر پرون په بیان کې ویل هغه افغانان یې د نومبر پر 28 او 29 د قانوني اسنادو نه لرلو لوجې نیولې او عدالت ته تر حاضرولو وروسته یې زندان ته استولې دي. د افغانانو یو وکیل وای پولیس داسې کسان هم نیسي چې په پاکستان کې د وسیدو اسناد لري. په همدې حال کې یو عدالت 2 اتیا افغانان هیواد ته د لیږدلو امر کړی دی. ملي جمهوري غورځنګ وای افغانان په زندانونو کې له لوی ستونزو سره مخامخ دي او دوی ورته کمبلي او دواګانې لیږلې دي. نور تفصیل د نیاز علی خان په دې رپورت کې اورو.
د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع مشر ایس ایس پی فیصل بشیر په خپل یو بیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 28 او بیا په 30 یو سل او 30 افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شوو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغان یې عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لیږلې دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیله منیزا کاکړه وای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنه دي درول تر دویمه ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي د غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي. پولیس نه دا تپوس وکړل شي وی آیا تاسو دا خلک ولې نیولې دي، په کوم جرم کې نیولې دي، ستا چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ، ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دیشي ضمانت دي چې دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچۍ پولیس چې بیا دا تور ردوي وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې د نومبر په 19 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې 40 داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشي کړي دي. په دې کې 11 مېرمنې او 10 ماشومان هم شامل وو. په سند کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوي دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 29 افغانستان ته تللی وه او له طالب چارواکو سره یې په 2 اړخیزه اړیکو خبرې کړي. او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونزو په اړه هم خبري شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د ښه سلوک د تګ راتک په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاریو ژمنه کړې ده. بلخوا د نومبر په 30 د کراچۍ یو عدالت د نورو 2 اتیا افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو امر کړی دی. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړي بیا مشال لیډیو ته ویلي
د کراچۍ یو عدالت د 2 اتیا اغو کسانو افغانانو په کیس کې د ډیپورټ آرډر وکړ کوم چې په 16 اکتوبر باندې نیول شوي وو. همدارنګ په د 13 15 ورځو کې په مختلفو ایف آی آرونو کې مختلف عدالتونو په کراچۍ کې تر 200 پورې زیات اغو کسانو د ډیپورټ آرډر کړی دی. زموږ کوشش دا دی چې موږ د دوی انتظامات زر تر زره وکړو او دوی واپس خپل هیواد افغانستان ته ولیږو.
په کراچۍ کې د افغانستان د کونسلګرۍ استازي ګلودین وایي چې دوی هم هڅه کوي چې د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال زر تر زره خپل هیواد ته ولیږي. د کراچۍ ترڅنګ د سن په نورو ښارونو کې بند افغان کډوال وای چې لجمی دراتک سره په زندان کې له سختو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومنت د کراچۍ مشر محمد شیر مسید وای په زندانونو کې بند افغان کډوالو د مرستې لپاره یې سه ګرمي کپړې او سامانونه استولې دي.
موږ په دې حواله دا کار ورته وکړو چې دوه تمو تقریبا د ګرم کامل هغه مو 100-150 دانې ورته واخستلې، د پښې چاپل مو ورته واخستل کنه 100-150 جوړې، هر سیز د 7 نمبر روان سره تر 10 نمبر دی چې کوم سیز راو شو، او صابن او پیناډول ټیبلټس او د بلډ پریشر ټیبلټس چې کومې دي دا مو ورته هغه کړې دي. نو موږ دا مرسته ورسره کړې ده.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغان کډوال وای چې له ډېرې مجبورۍ او د لوګي د لاسه د افغانستان نه راغلي. د نومبر په 30 عدالت ته د وړاندې کولو په وخت یو افغان کډوال ګل نبی مشال لیډیو ته وویل
موږ غریب خلک یاست، موږ مزدوري ته راغلی، دا خلک د وسنه نه راځي، دلته څوک د وسنه نه راځي. مجبور ہے دل خاطر نہ دل راضی خلق مجبور دی یو روپے دل دل 3000 روپے نہ 3000 روپے افغانے باندھ یو پورے وڑدا دل دل 9000 روپے دل تے جوڑے گے
پسند کے افغان کڈوالو د نیولو لڑائی د تھیرو سلور میاشت رہسی روانہ دا او وکیلانو په وینا تر وسه د شپاړه سونه تر 2000 پوری کډوال نیولې شوې دي بلخو د سن حکومت وار په وار ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري او یا پسو جرمونو کې ککړ وي د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې نه لکه رجسٹر دي خو د سلور نه تر 15 لکه پوری نان رجسٹر افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسيږي نیاز علي مشال ریډیو کراچی
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ مشال ریډیو تاسو غواګي د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو اچارو سلاکار ویلي دي چې د عوامي نشتلګون سیاستوال سردار حسین بابک دي ورته د وسلوالو د غواخونو ثبوتونه ورکړي محمد علي سیف دا خبره پرون تر هغې رسو کړي چې د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان ویل چې وسلوالو بابک ته دړکی ورکړي دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر ته د غواخونو پر خبر اندېښنه ښودلې ده نور تفصیل شاین بونیری راکبی
د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلی دی چې تر هغه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ته نیغ په نیغه دړکی ورکړي او په هغه د برید لپاره یو غونډه هم تر سره شوې ده نوموړي د نومبر په 9 په ټویټر په یو بیان کې زیاته کړې چې کچرې د سردار حسین بابک سره سوشو نو ذمہوار به هغه خلک وي چې د تر هغه خواخوږي دي سرپرستی کوي او جرګې ور سره روانې کړې دي په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې سردار حسین بابو کوویل چې ټول صوبا د بدمنه په لمن کې دا او صوبایي حکومت ته تماشا کوي
صوبایي حکومت تماشا کوي بلکې ملګری دی تاسو وګورئ چې د پښتونخوا په اړه برخه کې دا د ټارګټ کلینګ په دې تعداد کې چې سورې اضافه شو یا د پتخورې د پاره په دې ټلیفونونو کې چې کومه اضافه شو نو د حکومت نه خو بسنګ یو سړی دا توقع کوي چې کوم ترجمانی کې نو لیدنه ده که دا څوک ته دا خو واضح دا خو په ډاګه دا خبره کوي چې لکه ما په تاغه کال کې جهاد کړی دی او که د دې تنظیمونو ترمنځ څه خبرې نو زه په کې کردار ادا کولو ته تیار یم یو ان داسې قسم له پچموز پښتنو پورې کوي زخمی پښتنو په زخمونو باندې مال کې جوړی
په خیبر پختونخوا او اړوندو قبایلی سیمو کې د کال 2008 راهیسې په وسلوالو بریدونو کې قبایلی مشران سیاسي وګړي او مدني فعالان په نخښه شوې دي او د باچا خان مرکز د شمیرو تر مخه عوامي نېشنل ګوند په روانه بدمنې کې تر اوسه لزرو ډېر سیاسي مشران او د ګوند غړي بایللې دي بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علی سیف د وسلوالو لخوا سردار حسین بابک ته د دړکو خبر ناسم بللی او ویلی دی چې عوامي نشتل ګوند د هر څه په میډیا کې د پاتې کېدو لپاره کوي نوموړي بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په دغه اړه د نور څه ویلو نه ډډه وکړه خو له بابک یې وغوښتل چې که دړکې ورته ورکړل شوي دي نو ثبوت دې وړاندې کړي
سر ثبوت ته پیش کی کنه دته صدام کې چاور کړی دی ولا سوک چاوه ته کال کړی دی یا سوک ولا راغلی دی یا کم ډزو بم متخلاص شوی چې مال دم کی راکړه او دا طریقې طالبان ولا دوم روزګار ختاري چې دی بد درازي او دی لبدم کې ورکی دی خوغي سره ټول ریکارډ پروت چې دا سوره تکړه دی او دا سوره جنگیالی دی او د دې سیاسي حیثیت ته نو بس اسه دی باندې جواب اصل کې تاسو در کول نه غواړم ټو بی فرانک
په ان حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن سردار حسین بابک ته په دړکو د خپل اندېښنې سرګندونه کړې او له حکومت هغه ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده کمیشن پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند ختمولو نو وروسته کمیشن د ممکنه بدمنې پاړه فکرمند دی او باید حکومت د سغدریزه د مخنیوي لپاره خپل هڅې نور هم ګړندې کړي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لته تاسو غوږی له تریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتي جرګې یو غړي هله خولي چې له هغه نه قانون ډلې سره د خبرو تر بیا پیلې دو امکان اشته. دا خبره په خوانی سېنټر صالح شاه پرون پر داسې مهال مشال لوي توکړه چې تریک طالبان پاکستان په کوټه کې پر پولیسو د نوومبر 10 د برید ذمہواری ومنله. وساوال طالبانو د نوومبر پر 28 د حملو بیا پیلولو اعلان وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې آیا حکومت به له هغې ډلې سره مذاکرات وکړي او کنه فوجي کاروایی د حل لاره ده؟ جواب یې د ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې ورو.
له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي جرګې غړي او پخوانی سېنېټر صالح شاه وایي چې له ډلې سره مذاکرات د حکومت توس کار دي خو ورسره خبرې اترې لا بندې نه دي. نوموړي دا خبره د نومبر په 13 مشال ریډیو ته په داسې حال کې وکړه چې د نومبر پر 28 ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالو ته په پاکستان کې د بریدونو د بیا پیلولو امر وکړ. صالح شاه ویل په خبرو اترو کې سزن ضرور راغلو خو یقین لري چې بیا به پیل شي.
پاکستان هم په دې کې نه دی چې دی وایي چې زه مذاکرات نه کول غواړم او د تحریک طالبان هم دا جواب نشته نه راغلی چې یاره موږ مذاکرات نه کوو. زما معلومات دا دي چې هغه مذاکرات بند نه دي. څو نوی سیټ اپ رالو نو پالیسۍ مالیسۍ ترتیب ورکول دا خو وخت غواړي. نو چې کله مذاکرات شروع شي بیا به نور بند هم پکې بند راشي.
صالح شاه البته کوم مشخص وخت اونه ښودلو چې دا خبرې اترې به کله شروع شي. د وسلوالو طالبانو د حملو د پیلولو اعلان وروسته د نومبر په 13 په کوټه کې په پولیسو حمله کې 4 کسان وژل شول او تر 30 زیات ژوبل شول. طالبانو د حملو پیلولو وجه د دوی خلاف پوځي عملیات خودلې. له دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شول چې د سولې د پروسې لپاره یو 50 کسیزه جرګه جوړه شوه خو په ډسمبر کې هغه خبرې اترې معطلې شوې. روسته د روان کال په مې کې د ټي ټي پی او حکومت ترمنځ د بیا مذاکراتو په نتیجه کې په جون کې اوربند د غیر معینه مودې پورې وغځول شو. خو په خوانی پوځي چارواکي ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته ویل چې د اوربند باوجود په امنیتي ادارو د طالبانو حمله او په ځینو سیمو کې د وسوالو خلاف وړې پوځي کاروایانې روانې وي چې اوس یې طالبانو په رسمي ډول د ختمولو اعلان وکړ.
موجود نه وو او دوی چې دا ختمه کړه د دې وجوهات دا دي چې دوی دا بے فشار راوړي چې دا خبرې تری دوباره شروع شي. بل طرف ته حکومت پاکستان کې یو مضبوط سیاسي حکومت نه دی او د سولې او د جنګ ذمہواری اخیستل دا ډېره ضروري ده. بیا په سوات کې یا نورو سیمو کې چې طالبانو کوم غړي ښکاره شو د هغې د وجه نه یو خوف او ایرې ترهې فضا جوړه شوه چې خلک راووتل. زه داسې ګڼم چې دا بیا به د دې شروعات کېږي. د خبرو اترو د لاره به امن راځي. د جنګ په لاره نه راځي. په دې کې ښه جل ښه سل کاله شوی دی او که لس کاله نور هم وشي نور برګ ژوبله به وشي.
د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسټر محمد علي سیف د نومبر په 29 په پېښور پوهنتون کې یوې دستوري ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو ضد پوځي عملیات د مسلې مستقل حل نه دی او باید د سولې خبرې ختمې نه کړل شي. په پېښور کې شنون کې مشتاق یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې د سولې خبرې اترې هله د زنخکار شوې چې کله طالبان په سوات کې ښکاره شول او د پخواني فاټا انزمام ختمولو ترڅنګ یې د غوښتنه کوله چې له وسلې سره خپلو سیمو ته واپس راځي. بیا د پوز هغه لوړپوړي مشران هم بدل شو چې د سولې د خبرو اترو دغه پروسه یې پیل کړې وه.
پاکستان کې کپرس کاروي ډېر غټ کاروي شوې دي. هغه بیا داخل دي خپل پولیس یې لکه زمونږ قبایلي سیمو کې اوس کم صورت حال دي نو هغه خراب دي. نو انت کې پولیس پوره پال دي نو فرنتي کور پوره پال دي او آرمي هو تقریبا ډېر ځینې وسله شوې ده. نو اوس دا به کتل کېږي چې حکومت دې ته په کومه سترګه ګوري. دا نه وایي چې کوم آرمي شي به راغی. دا هغه سره ستراتیجي ده. بل یو پاکستان کې مشکله دا ده چې دوی سره پیسې نشته. پخوا خو به نیټو وه په افغانستان کې امریکا وه د هغې مجبوریان وې نو پاکستان ته به هغوی پیسې ورکولې. دلته به کاروایي کېدې. اوس په هغه کاروایي ضرورت هم نشته ځکه چې طالبانو په قبضه کې علاقې نشته. اوس خو ټول جنګ چې دی نو د انټلیجنس دی. دوی څومره کولی شي چې خپل بارډر سکیور کړي او پاکستان
ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې مرکزونه لرل. د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون کې د هغه ډلې پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نوم عملیات وکړل چې د هغه ډلې جنګیالو او مشرانو د پولې هغه غاړې په افغانستان کې ځایونه وموندل. تیر کال د اگست په میاشت کې په کابل د افغان طالبانو د قبضې وروسته په قبایلي سیمو کې یو ځل بیا د تحریک طالبان کاروایانې مخ په زیاتېدو دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان وفاقي شری عدالت پر خزو د تشدد پر ضد د پنجاب حکومت قانون سم بلل دي. عدالت د نومبر پر 9 په خپل پریکړه کې ویلي چې اسلام پر خزو د هر ډول تشدد خلاف دی او دا چې د 2014 کال قانون له اسلامي اصولو سره سمون خوري. د خیبر پختونخوا حکومت هم د کورنۍ تشدد مخنیوي قوانین جوړ کړي دي، خو په خبر های کورټ پر زینو کې د یو شمیر نیمګړتیاوي په ګوته کړي دي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورت کې اورو.
وفاقي شرعي عدالت په زنانو د تشدد ضد جوړ یو قانون سم ګرځولې. عدالت د نومبر په 9 خپل فیصله کې ویلي د پنجاب د حکومت لخوا شپږ کال وړاندې جوړ قانون د قرآن او د سنت په مطابق دی. عدالت ویلي اسلام په زنانو د تشدد یا د ناخوښۍ مخنیوی کړی. د پنجاب د حکومت لخوا په 2014 کې په 24 فروری منظوره کړی دغه قانون چې پکې ویل شوی په زنانو کورنۍ تشدد، جنسي تیری، نفسیاتي زورونه، معاشي استحصال او ځینې نور چې د خاوند، ورونو، خویندو، خپلوانو، نوکرانو او د داسې بچو چې د دوی نه هم وي خو لکه د بچوی لوی کړي وي دا به جرم وي. دغه قانون چې 1.2 لري په ځینو غټو مادو کې وړې وړې برخې هم شته. د قانون نوم د پنجاب پروټیکشن آف وومن اگینسټ وایلنس اکټ یا پنجاب کې د زنانو ضد د تشدد د مخنیوي قانون 2014 دی. مشال ریډیو د پېښور های کورټ وکیل مهوش محب کا کاخیل سره خبرې کړې او پوښتنه یې کړې په خیبر پختونخوا کې هم داسې قوانین جوړ دي، نو آیا د جوړېدو وروسته په دغه رقم جرمونو کې کمی راغلی؟
سره ډومیسټک وایلنس اکټ خو راغلی دی، خو دا اکټ ایگزیکیوټ کول د دې امپلیمنټیشن ډېر ګران دی. دې اکټ کې ډېرې زیادې خامیانې دي. د دې نه مخکې چې څومره موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز وو، اوس د هغې نه موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز د هغې نه زیات دي. د ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز چې کمپوزیشن کم دی، د هغوی کې نول، د هغوی میټینګ کول، دې کې هغه ډېره ګرانه خبره ده. بل دا چې دایي کوارټرلی میټینګ کېږي په کال کې، نو آیا دا ښځې به انتظار کوي چې کله به د دې میټینګ کېږي؟
د ډان اخبار د 1 نومبر د یو رپورټ سره سم د قانون په ضد په وفاقي شرعي عدالت کې هم په 2014 کې د پنجاب یو وکیل محمد اسلم خاکی اپیل کړو چې پکې ویلو قانون کې ځینې مادي د اسلام د اصولو په ضد دي. نو موږ د قانون په اوما ماده کې د ډي او ای معنا څلورم او پنځم سیکشن خوندلو چې پکې ویل شوی دي تشدد کوونکي ته باید په لاس د سیاري په واسطه د یو چا ځای معلومونکي جی پی ایس نومي ماشين واچول شي، او بل دا چې کوي زنانه ته معلومه شي چې ژوند او عزت په خطر کې دي باید د کور نه بهر لاړ شي. مهوش محب کا خیل نه دا پوښتنه چې په عدالتونو کې زنانه د کوم رقم تشدد ضد مقدمه لورځي؟ وی ویل
جسمانی طور باندې خل سره والټا کول کول، واغه دا خاوند دی، لیور دی، سخر دی، خواخه دا دی، سره سره خزل خرچه نه ورکول چې د کور کوم خرچه دا غبل نه ورګي، یا خزر رټل، یا دا غي مور پلا خلاف خبرې کول، نو دا یو ذهني دباو دی چې کوم خزل ورکول کیږي. دین علاوه چې کوم اس کیسز رپورت کیږي نو هغه کې دام د دوکي سره خز سره واده کول او مالدار جن کو سره لالچ ته پاره واده کول دا منټل ټورچر دی چې د پلان نه د روړ نه پیسې روړا. سو داسې کیسونه 2021-22 کې ما سره راغل جنکو سره ودونه خوش وو، خو لیټر آن چونکې دوکې سره واده شوی وو هغه جنکې پروسټیټیوشن د پاره یوز کولو کوشش شوی دی. یو ډېر نیو نیچر کیسز دی.
وفاقي شرعي عدالت د محمد اسلم خاکی لخوا درخواست نامنظوره کړې. عدالت شپږ کاله پس د مقدمې اورېدنې پس خپل فیصله کې دا هم ویلي د پنجاب حکومت باید د تشدد ښکار زنانو لپاره مرکزونه سیوا کړي او د قانون د لاندې جوړ مرکزونه جایز هم ګرځولي. وفاقي شرعي عدالت د پاکستان تر ټولو لوی شرعي عدالت دی او فیصله یې لکه د سپریم کورټ په شان په ټول ملک عملي کیږي، خو د دغه مقدمې فیصله یوازې د پنجاب لپاره ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2010 14500 15500 او 15800 کیلو هرتز واوري.
مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د ماخام 5:30 شوې دي. شاین بونری هم راسه په سټوډیو کې ناست، نو له غن د خبرونو لنډیز اور.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په افغانستان کې طالبان حکومت د مشال ازادي او امریکا غږ رادیوګانو د خبرونو ترانسمیټرونه تړلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشریات رئیس عبدالحق حماد نن په ټویټر لیکلي چې د خبریالۍ اصول نه مراتولو په سر یې د افغانستان په دیارلسو ښارونو کې پر اف ایم د ازادي ریډیو د خبرونو ترانسمیټر تړلې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي وسلوالو ورته نیغ په نیغه دړکې ورکړې دي. نوموړي په دغاړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې ټوله صوبه د بدمنې په لمن کې ده او صوبایي حکومت ننداره کوي. د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی خو دا به د کنټرول څخه بهر نشي. نوموړي نن په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې باید داسې لاره خپل کړل شي چې وسلوال بیا سر راپورته نه کړي. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د امنیت په موضوع د پارلمان د شریکې غونډې غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون په یو بیان کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت د وضع خرابېدو باوجود حکومت له ولسا تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات جزئیات پټ ساتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی چارواکو سره د کړي اوربند ختمولو او بریدونو لا د دوام ورکولو اعلان کړی دی. او د امریکایي فوز وینا ده چې یاغیانو د شام په جنوب کې د اسلامي دولت داعش ډلې مشر ابوالحسن الهاشمی القریشي وجلې دی. هغې ډلې پرون په یو بیان کې په انخته کې د خپل مشر وجنه تایید کړه خو دوی نه دي ویلي چې هغه کله وجل شوی دی. البته د امریکا د فوز مرکزي قومندانې بیګا په یو بیان کې ویلي چې القریشي د ازادي سوریا په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې په درعا ولایت کې په عملیاتو کې وجلې دی.
دا خبرونو لندیز مو له شاین بنیدی واردو ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم خو یو وړک شاند می رستو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو سپو 2,010,15,015,015,015 کلو هرتز واورئ.
د طالبانو د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وای د نړیوال ټولنې مرستې د اړمنو کسانو سلنه اړتیا هم نشي پوره کولی. په کندهار کې د سری میاشتې ټولنې مرستیال مولا نور الدین ترابی پرون ویل د افغانستان پر کچ د روزګان غور دیاکنډي او پکتیکا اوسیدونکو تر ټولو زیات د لوږې للوې خطر سره مخامخ دي. په همدې حال کې د کندهار یو شمېر اوسیدونکو مشال اړوي ته ویل چې د ژمي په راتګ یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې دي او د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
غوټي هغه کونډه ده چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي. د کندهار د میرویس مینی اوسیدونکي او د درو اولادونو دغه مور وایي د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي ټولې اړتیاوې نه سي پوره کولای.
توغه نیمه اړتیا ده په پلار مرسته وشي نه دی پاتې څه دې څه دنیا نه دی پاتې څه په دبل په موټر کې ټکر شو موږ آسمان هم څه کوو کمبل سره پاتې.
د ژمی پر اتاک سره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندیښنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لسلنه اړتیاوې هم نسی پوره کولای.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري دنیاوال که څه هم په راډیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه خو کفایت بالکل نه کوي. یعنی په سل کې
د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور دایکنډي روزګان او پکتیکا اوسیدونکي د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ترابی وویل که له اړمنو کسانو سره مرستې ونیسي په ژمي کې به حالت نور هم خراب سي.
اول نمبر چې په مسکینو ولایتونو کې دي هغه غور دي روزګان دی دایکنډي دی پکتیکا ده او بیا داسې پر درو درجه مو ویشلی چې ډیر خوار دی هغه دا ولایتونه دي بیا میانه ولایتونه دي بیا هغه نور ولایتونه دي هغه موږ ټولو موسسو ته ورښوولی دي او نفوس مو ورښوولی دی چې په دغه ولایت کې دغونه نفوس دی نو هغه ټوله که دوی موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایي چې دې ولایت ته کومک ورکړي او کله کله بیا دوی خپل نظم جدي وایي موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین سید احمد او جنوتو په نمونه د کندهار اوسیدونکي وایي د ژمي پر راتګ سره بیکاري او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي.
چې رښتیا چې ژمی هم را روان دی هېڅ خواري او دا شی نست او خواري نست خو دا د تا ته خپل حالات معلوم دي. دا د لاس ګاډی چلو گای پیدا سی گای نس پیدا سړی علاقه ته تنه نه تنه یالداري دا ګټه دا ګټه ته وګ دا د لاس ګاډی ته هغه گای دا چې بلار شو گای وو چې ډوډی پیدا کو گای نو پیدا نو ته کو نو سړی ژوند دی
تاسو په تکلیف نشته ونی چې څه شپږ نشته کاریر باندې ته خدای په قران کوم د ماشام شپې وړي په کور کې درلو ده ده کښنانو کښنې دي ډېر په تکلیف یم د بدن د خدای سي نماز هم خدای دې د اخرت رسمه کې کومه د لسرو په دوا په ځان کړی یعنی پام د خپل نستی راوست.
د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د کاري فرصتونو د کموالي له امله د بیکارۍ کچه لوړه او د کورنیو د ورځنیو عوایدو کچه ټیټه سوې چې له امله افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي.
مشال لوی تاسو غواګي په ننګرهار کې سیمه ییز خبریالانو د خپلو ستونزو د حل په موخه د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له چارواکو سره ناسته کړې. خبریالانو ویلي چې په کاري ساحه کې یې لا هم یو شمېر ستونزو سره مخ دي او له چارواکو یې د حل غوښتنه کوله. بل لور ته د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو خبریالانو ته د ستونزو د حل او لازمو اسانتیاو برابرولو ډاډ ورکړ. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې د سیمه ییزو خبریالانو د ستونزو د حل په موخه له مسؤلینو سره دا ناسته د نومبر په 13 نیټه په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې ترسره شوه. خبریالانو او د بیلابیلو رسنیو استازو ویل چې په ځینو برخو کې ستونزې حل شوي خو په ځینو نورو برخو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. په ننګرهار کې د خپلواکو خبریالانو ټولنې مشر ایمل ظاهر وویل
زموږ غوښتنه ده چې د ستونزې لا پسې حل شي، لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. په دغه برخه کې موږ د اسلامي امارت له مشرانو له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ ستونزو ته د وخت رسیدګي وکړي. هغه ستونزې چې دا اوس هم خبریالانو ورسره لاس ګرېوان دي، د دې د حل لپاره دوی ګامونه پورته کړي.
په ننګرهار کې د مزل راډیو د نشراتو مدیر هارون هلال وویل اکثر وخت خبریالان په ستونزو او نیمګړتیاو باندې سیډنیس کار په دې نیت نشي کولی چې چارواکي ورته نورې ستونزې جوړې نکړي.
هغه څه چې ستونزې دي په ټولنه کې نیمګړتیا به دي، هغه ډېر نه په کار نشي کولای. ککې همدغه ستونزې چې بیا تر اثر کتل کې به تخریب کوي.
په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفي له مسولینو سره ناسته ګټوره وبلله. وی ویل مسولینو ورته ډاډ ورکړ چې خبریالان کولی شي چې په هر برخه کې معلوماتو ته لاسرسی ولري.
په دغه ناسته کې موږ هڅه وکړه چې خبریالان په ډاډه زړه باندې خپل هغه غوښتنې، نیوکې او وړاندیزونه چې څه دي دا د چارواکو سره شریک کړي چې همدغسې وشول. خبریالان خپلې ستونزې او غوښتنې شریکې کړې او چارواکو ورته ځوابونه ورکړل، حل لارې ورته وخودلې او ډېر ژمنې وشولې. موږ په راتلونکي کې ورته نورې ناستې لرو تر څو دغه چارواکو چې کومې ژمنې کړې دي دا ژمنې تعقیب.
بل لور ته د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نور محمد حنیف وویل خبریالان کولی شي چې د ملکی ادارو تر څنګ له نظامی ادارو هم اړین معلومات ترلاسه کړي.
هغه ملکی ادارې چې په هغه کې وندویان نو هغه لپاره موږ وندویان مقرر کړ تر څو دغه د رسنیو اشخاص راځي د دې خبر ترلاسه کړي. استخباراتو ریاست څنګه ولایت ویان دوی سره موږ خبره هم تر سره کړې و چې هغه رسنۍ راځي تاسو کوم کلیکونه غواړي د خبر په اړه باندې تاسو سره خبر شریکوي تر څو د دوی دغه ژرنده همدغه اوبو باندې تر او تازه پاتې شي. د اطلاعاتو د لاسرسي په اړه باندې موږ دوی ته ډاډ ورکړی. په ډاډ په اړه باندې موږ خپل اقدام هم تر سره کړی.
په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په خبریالانو یو لړ محدودیتونه د دې لامل شوي چې خود سانسوري وکړي او په ځینې مسایلو چپه خوله پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د اندېښنې وړ بلل دی. هغه ادارې پرون په ټویټر بیان کې ویل د ژمي پر راتګ ګڼ افغانان کورونو ګرمولو او خوړو ته اړتیا لري. یونیسیر له نړیوالې ټولنې څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. د احمد شیبر رپورټ اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنری وایي په میلیونونو افغانان سږکال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته چې پروسه شکال اوړی کابل ونیو ګڼو مرستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان د اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې له روان اقتصادي وضعیت شکایت کړی. دوی وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت نه خبرې کوم د کومې مرستې راځي د ولایت په صحه به ولسوالو ته راځي. دغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو. هغه خلک کاټو نه خري سي واسطه
دغه مرستې اوس کوم مرستې چې راځي دا پر اوزیا باندې دوه ملکان ټاکلي دي. هغه ملکان پر کلي خپل شناخته لري. هغه نشته کوي نور کار د پاتېږي.
زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ. بیا به وعدې کوئ چې کار پاسدګي وکړي.
بل ورته د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د بې شمېره ستونزو سربېره په افغانستان کې نړیوالې مرستې اغېزمنې ثابت شوې دي. اوچا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکال ژمی هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. اوچا له نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونه سپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سرسلیپ تېره اونۍ د نړۍ له هیوادو وغوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نږدې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کېږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
مشال لوی تاسو غواګي په خبر پښتونخوا او پنجاب کې واکمن پاکستان تحریک انصاف د نومبر پر 13 ویل چې د دوړو سملو ماتولو پریکړه کړې ده. د هغه غوند د اقدام مخه د پاکستان جمهوریت غورزنګ په مشرۍ پر وفاقي ائتلافي حکومت تر وخت مخکې د انتخاباتو نیټه اعلانول لپاره فشار اچول دي. وفاقي حکومت د تحریک انصاف د غوښتنه رد کړي او هڅه کوي چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې نشي. عبدالحی کاکړ په دې اړه د جمهوریت اچارو له پوها قریش خټک سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې آیا د قانون له مخې تحریک انصاف اسمبلی ماتولی شي؟
زدا څه فکر کوم کړه پنجاب اسمبلی او خیبر پختونخوا اسمبلی چې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف دا فیصله اخیری وی چې ماتوي. نو هغوی ماتولی شي وسم سبا مو بل ورځم د سو کوټ چې د دوی سره په ایوان کې چې دی صوبایي اسمبلیانو کې چې دی وزیر اکثریت ممبران او وزیر اعلی د دوی خپل کسب یو غواړي چې اسمبلیانو دې ماتې کړی شي.
یعنی هغه د هغه لپاره طریقې کار څه دی
اسمبلیانو چې دی هغه درې صورت دی چې په هغه کې هغه ماتېږي. یو خو دا ده چې هغه خپل عیني 15 کاله کم موده چې هغه پوره کړي. دویمه دا ده چې دا څنګه اوس دوی ویلی دي چې مونږ به وزیر اعلی چې دی هغه به گورنر ته چې دی دا مشوره ورکړي چې صوبه کې حالات داسې دي سیاسي چې دا دی ماته پیش یو چون کې دا سره د اکثریت نمائندګي کوي وزیر اعلی نو هغه خبره چې دی هغه په گورنر باندې منل چې دی دا لازمي دي. وشبلی به خود به خود باندې مادي کې دریم صورت حال داسې کې دي چې کوم په پنجاب کې چې څنګه حالات دي چې په مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي او هغه اتحادیان چې دی په دغه اسمبلی کې د ناوي قرارداد چې دی راوړي چې مونږ په دې وزیر اعلی باندې اعتماد کوو او هغه اعتماد پاس شي. خو بیا چې کله بل وزیر اعلی جوړیږي او د اعتماد ووټ چې دی هغه نشي پوره کولی. لکه اکثریتي راکین چې دی اسمبلی چې کوم ساده اکثریت دی هغه نشي پوره کولی. نو بیا د اختیار د ګورنر سره شته دی چې هغه صوبایي اسمبلی چې دی هغه ماته پیشي نه
ویني. او تاسو چې دغه کوم طریقې کار دی په دې طریقې کار کې له طریقې انصاف سره خدا ټول لاري تقریبا کنوی یو دوه خو خامخاو سره شته. خو واکمن ګوندونو سره په دې طریقې کار کې دننه څه شته چې دوی کولای شي و ځان ته د اسمبلی ماتې دوه پرې نګدي؟
اوی زما په خیال زیات نه زیات چې څه کولی شي هغه د یوې هفتې لپاره دا ځنډولی شي چې وزیر اعلی باندې د یوې صوبې یا د دواړو صوبو په وزیر اعلیګانو باندې هغوی عدم اعتماد تحریکونه پیش کړي او هغه تحریکونه چې دي هغه هم زیات نه زیات چې دي په اووه ورځو کې دننه دننه په هغې باندې ووټنګ کول دي او که د چا سره اکثریت وي نو بیا خو یو طرف ته به شي یا به بل طرف ته شي او بیا اسمبلی چې دی که څوک یې ماتول غواړي د هغوی اکثریت وي نو بیا بیا ماتې
تقریباً پاکستان تحریک انصاف سره نو هغه داغی پارٹی ما تول او داغی نه چدی اتیش دیش کسان چدی خپل طرف تراړول چدی دا یو ډیر ګران کار ښکاری په پنجاب کې څه کوم حالات دي هغه هم داسې نه دي چې پی ڈی ایم والا چې دی حکومت جوړ کړو د جوړېدو نه پس چې دی بیا دې حکومت روان شو نو اوس بیا حکومت جوړ کړو بیا ته ورانی ګڼو هغه اړی ګړی پاغې کې بم چې دی بیره ګورنر هغه اختیار استعمالیږي چې اسمبلی دی ماته کړی شي نو ماته داسې لګي که دا د پاکستان تحریک انصاف حتمی فیصله ای چې اسمبلیانې ماتی نو دوی په دې پوزیشن کې دي او دا طاقت لري چې دا اسمبلیانې ماتی کی او صرف په دې دوو صوبو کې
د جمهوری چارو لپوه قریش خټک سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوی مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تان دیہیلے
په دونی مو بجو
روخانہ مستقبل
په پاو کم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د زوانانو حق
په سلورو بجو
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ مخنیوي او په اړه د اګاهۍ له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. ملګري ملتونه وایي حکومتونه باید د ایچ آی وی په نوم د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. په خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول اداره وایي په هغه صوبه کې په ایچ آی وی د اخته رجسټر کسانو شمېره شاوخوا 15,000 ده، خو شنونکي وایي ښایي واقعي شمېر له دې زیات وي ځکه چې په ټولنه کې د ایچ آی وی او ایډز لرونکو په وړاندې حساسیتونه دي نو ځکه ځینې خلک په خپله ناروغي پټوي. روغتیا پالان وایي که پر وخت د ایچ آی وی درملنه پیل نشي نو په ایډز ناروغۍ اوړي او بیا علاج نه لري. انیس اجمل موضوع روښانوي.
ملګری ملتونه نن د ایډز نړیواله ورځ لمانځي. دا اداره وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وایرس وبا او د ځینو نورو نړیوالو بحرانونو له وجې د ایچ آی وی خلاف هڅې او وسایل کم شوي چې په نتیجه کې د میلیونونو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم هر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغان ثبتېږي. په خیبر پختونخوا کې د ایډز مخنیوي ادارې مشر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې صبح کې له 2 سره تر اوسه د ایډز څخه د پاسه 15,000 کیسونه ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی سبې په بیلابیلو ډیویژنونو کې صحیح مرکزونه جوړ کړي چې پکې د ایډز د ناروغانو وړیا درملنه کیږي. اصغر خان دا هم ویل چې دوی په روانه میاشت کې په میرامشاه باجوړ پاړه چنار سوابې او سوات کې د ایډز د ناروغانو د درملنې نور مرکزونه جوړوي.
چې څومره د دنیا مطلب ایکسپرټس دي هغه یو اپیډمیک استیمیشن ماډل استعمالوي نه داږي په حساب خو هغه وایي چې اسامشن دا دي چې پوره خیبر پختونخوا کې 27,000 پیشنټ پکې پی کے کے ایکسپیکٹ کئی ایکسپرٹس ہو منگ سرا آن گراؤنڈ کی کم رجسٹرڈ دی منگ سرا 15,000 مریضان دی منگ سرا ٹوٹل وہ سپورے ٹوٹل پیشنٹ تھا کل کے 700-800 مریضان نیوی راشی ڈفرنٹ ہیلتھ انسٹیٹیوٹس میڈیکل کالجز کے دلتا زمنگا یو ڈیر خا روبسٹ اویرنس کمپین انشاء اللہ منگ پلین کرے دی او دا بدر 30 تاریخ میں شروع کی گئے انشاء اللہ دسمبر ٹول میاش کے.
ملګرو ملتونو د 2000 کال پر رپورٹ کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د 1,03,000 نه زیات ناروغان دي. د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د ایډز ناروغانو د څانګې مشره ډاکټر نایلا د دې ناروغۍ علامات په دا ډول بیانوي.
اسمه یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایچ آئی وی وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے نا بلڈ
ایچ آئی وی وائرس جسم کا بدن تداخل شی نو ورسر قوت مدافعت پہ کمی دو شی خلا پخشی
تبوی وزن په کمیدو شي پترخ او یا په سټ غونډان جوړ شي لایبي اونې نه زیات وخت پورې ورته هیزه هم وي نو دا په لومړي کې علامات وي او چې څومره ورسره انسان کمزوريږي نو دومره نوري بيمارۍ هم ورته بیا لګي تپدیت او نمونیا وغیرہ.
په پاکستان کې د ایډز مخنیوي پروګرام په خاني مشر ډاکټر بصیر اچکزی بیا وایي چې د احتیاطي تدابیر لاري د ایډز مخنیوي ممکن نه دي. نوموړی زیاتوي چې د حجامت په وخت پاکو آلاتو نه کارولو استعمال شوی سرنج او د ایچ آی وی جراثیم لرونکي وینې څخه هم لګیدای شي.
ایچ آی وی د یو وایرس د وجه نه پېښېدونکې یو ناروغي ده. بیا چې کله دا ایچ آی وی بغیر د علاج پاتې شي یعنی د دې دا وایرس په دوایان په ذریعه باندې دا کم نه کړل شي نو دا بیا بدلیږي په ایډز کې چې اکوایرډ ایمیون ډیفیشنسی سنډروم ورته وایي. یعنی دا یو مجموعه سي د ډیرو ناروغیانو د دا قوت مدافعت د مریض دومره کم شي چې هر کوچنی وړه ناروغي د د صحت خرابۍ سبب ګرځېدلی شي. د ایچ آی وی چې کوم وایرس دی دا هغه څه د بچاو طریقې دا دي چې په کار دادی چې موږ خپل ژوند صفا سترا تیر کړو. وینې د لګولو په پروسس کې په کار دادی چې هغه وینه د ایچ آی وی صفاکه وینه وي دغه ټیسټ کړل شوی وي. په کار دادی چې په یو سرنج باندې وار وار پیچکاریانی ونه لګي یا دوه کسان یا درې کسان دغه پیچکاری په کار دی چې یو بل سره ګډه نکړي.
ډاکټران وایي چې د ایډز ناروغانو د زیاتېدو یو لامل دا هم دی چې اکثره خلک دا ناروغي پټو ساتي. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په موضوعاتو خبرونه جوړوي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ایډز د ناروغانو شمیره له 500 زیاته ده ځکه چې د ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثره دا ناروغان نه ثبتېږي.
اگر دا خبر پٹا ہونا ساتھی ٹک دا اویئرنس سیشنز کی گی مختلف ذہنوں کی گی مختلف سینٹر کو لوشنی زیرے دا پارا ابو الرزما یو خبر کتو چې په بلوچستان کې دی وای چې دی سره 7000 کیسز دی نو هغه کیسز چې کوم رجسٹرڈ کیسز دی خو دا سي ډیر کیسز دی په زرګونو داسي کیسز دی چې هغه پټ پاتې کړی شي دی صرف او صرف د دې وجې چې خلکو ته پته ولګي دا نو خلک به دی آیسولیټ کی دی سره پتا ګرا تک پری دی نو نه دا خوراک سره لګي نه دا ناشته پاسته سره لګي نه دا میل میلاب سره لګي نه چرته چا سره ودونو کې غم خادای کی سره ملو شي هغه سره بیخی نه لګي.
ملګرو ملتونو په نړیواله کچه د ایډز ته ختمولو لپاره 2013 کال ټاکلی دی. د ادارې ویلي چې باید پر اتلونکو وو کلونو کې د دې ناروغۍ د ختمولو لپاره زیات نه زیات کار وکړل شي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی د رواني غړی اخري رپورت په لور ساسه پام را ګرځوم. د پیښور ځلې انتظامی او د لوبو ادارې د نومبر پر 10مه په نشو روغ دو کسانو لپاره په لومړي ځل د لوبو میله جوړ کړی و. په دغه میله کې د پیښور له بلابلو سنټرو لس اصل لوبغاړو برخه خسته ده. دغه لوبغاړو په وینا چې ډیر خوشاله دي چې له نشي درملنه کیږي. نور تفصيل د اسمد علي شاه په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې د پیښور ضلعي انتظامی په مرسته په نشه د روغ دو کسانو لپاره په ډومبي ځل د لوبو میله د نومبر په 10مه جوړه کړې وه چې پکې د پیښور د ټولو هغه مرکزونو ناروغانو ګډون وکړ چې له نشې درملنه روانه ده. په میله کې برخه اخیستونکي لوبغاړي شفیق احمد مشال ریډیو ته وویل خو اوس په دې خوشاله دي چې درملنه وشوه.
هلته چې کوم نشه حالات کې ډېر برابر نه و اوس الله پاک زندگی راکړه ډېر ښه ژوند یې راکړل. دلته میله راغلی یو ډېر خوشاله یو ډېر سپورټ کوو ډېر توجه کوو ډېر چکن دي جذبه جنون کوو ان شاء الله رسا کشي وم ګټل ان شاء الله کرکټ کې لګي و باندې ګټو.
د لوبو میله کې کرکټ والیبال او د رسا کشي به شمول نورې لوبې هم شامل وي. د لوبو اداره وایي چې په لوبو کې برخه اخیستل د نشې نه د ځان ساتلو یو ښه لار ده. د پیښور ریجنل سپورټس افسر ذاکر الله مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو میله کې د بیلابیلو سنټرو سل لوبغاړي راغوښتي او راتلونکي د لوبو میلو کې به له نورو ضلعو هم لوبغاړي راغواړي.
دا ټول کسانی دا پولونو نه روچت په ریبیلیټیشن سنټر ته واسطو دا ویل تک ریبیلیټیشن شو او زمون کوشش داري چې ان شاء الله د پېښور ډیویژن نه پس دا پېښور ډیسټریکټ نه پس مونږ د ریجن پس ته ان شاء الله دا پروګرام د پوره کې پی پس ته چې کم ځکه مونږ ته دا ډرګ اډیکټس خاري دا مونږ د سرو چتو ریبیلیټیشن سنټر کې به ورکو دا غي به دوباره ګرومینګ کیږي او دغه سپورټس اکټیویټیز هیلت اکټیویټیز مختلف اکټیویټیز به وکړو چې دوی وسره معاشره کې خپل کردار ادا کوي.
دا ضلع انتظامی په وینا چې د لوبو میله د نشې نه پاک پېښور په نوم د مهم یو برخه ده. دا مهم په لومړي مرحله کې له پېښورې 2600 نشیان د درملنې سنټرو ته بوتلي دي. د صوبایي حکومت په وینا چې دا مهم به ډېر زر نور ضلعو ته هم وغځوي. دا ضلع انتظامی په وینا چې د لارو کوسونه د درملنې سنټرو ته بوتلي نشیانو کسانو کې سلور سلویخ له ایډز ناروغۍ هم متاثر دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لوی تاسو غوږې قدرمنو دونکو، څنګه تاسو معلومه ده د طالبان حکومت په افغانستان کې د مشال او آزادۍ رادیو د منځنو سپو ترانسمیټرونه تړلي دي. نو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په لنډو سپو 2015 کلو هرتز واوري. او د دې ترڅنګ که تاسو د اپلیکیشن لری نو غي د لاري هم تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلی شئ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلې دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2100 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدله چې د پای شی بوته را رسیدلی وو. په اخر کې یو واری بیا چاین بونیری ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړي.
سرمشر دې وخت مهم خبرونه. په افغانستان کې طالبان حکومت د مشال ازادي او امریکا غږ رادیوګانو د خبرونو ترانسمیټرونه تړلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشریاتو رئیس عبدالحق حماد نن په ټویټر لیکلی چې د خبریالې اصول نه مراتولو په سر یې د افغانستان په دیارلسو ښارونو کې پر اف ام د ازادي ریډیو د خبرونو ترانسمیټر تړلې دی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي وسلوالو ورته نیغ په نیغه دړکې ورکړې دي. نوموړي په دغاړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې ټوله صوبه د بدمنې په لمن کې ده او صوبایي حکومت ننداره کوي. د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی خو دا به د کنټرول څخه بهر نشي. نوموړي نن په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې باید داسې لاره خپل کړل شي چې وسلوال بیا سر راپورته نه کړي. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د امنیت په موضوع د پارلمان د شریکې غونډې غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون په یو بیان کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت د وضع خرابېدو باوجود حکومت له ولسا تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات جزئیات پټ ساتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی چارواکو سره د کړي اوربند ختمولو او بریدونو لا د دوام ورکولو اعلان کړی دی. او د امریکایي فوز وینا ده چې یاغیانو د شام په جنوب کې د اسلامي دولت داعش ډلې مشر ابوالحسن الهاشمی القریشی وجلې دی. هغې ډلې پرون په یو بیان کې په انخته کې د خپل مشر وجنه تایید کړه خو دوی نه دي ویلي چې هغه کله وجل شوی دی. البته د امریکا د فوز مرکزي قومندانې بیګا په یو بیان کې ویلي چې القریشی د ازادي سوریا په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې په درعا ولایت کې په عملیاتو کې وجلې دی.
هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. زه ستاسو کوربه ګلایاز د خبرونو وایم شاین بونیری، تکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال اړیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال اړیو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچری تاسو په همدې سپو پاتې شئ او نو د وی وی دیوار اړیو خبرونه به وابه خامخام لری خوشاله اوسئ او په موجود حالاتو کې د خپل ځان او د خپلو ګاونډیانو ډیر زیات خیال ساتئ.